السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر ملمو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. لومړی خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د دوی له قوله د بدحجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول سمدستي ودروي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د جامو د قوانینو په خاطر پر ښځو یرغل او د هغوی خپل سر نیول، د ښځو د تګ راتګ او بیان د ازادۍ لاپسې تر پښو لاندې کوي. دې سازمان ټینګار کړی چې دا عمل باید سمدستي ودرېږي او نیول شوې ښځې هم راخوشي شي. راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو څو ورځو کې د طالبانو ځواکونو په کابل په تیره بیا دشتي بچي او لویدیځو سیمو کې یو شمېر ښځې د بد حجابۍ او غلیظ سینګار په پلمه نیسي او زندان ته یې اچوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي په بوري سیمو کې بار وړونکو موټرو تګ راتګ د بهیر د چټکولو او د شمیر په زیاتولو یې صلاح کړې ده. د دې خونې مشترک مشهور خانجان الکوزي د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو یوه ناسته کړې ده. هغه د دې ناستې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عبور مرور د موټرانو په زر زر نه کیږي او د ورځې د یو طرف نه 200-250 یا 300 موټر ځي، د بل طرف نه همداسې او تقاضا ډیره ده، موټر ډیر ولاړې دي. نو فیصله په دې وشوله چې کوشش به کوو چې کار زیات کړو، د کار وخت زیات شي او بالاخره د 3 ساعته کې 900 موټر تبادله شي، یعنی 400-450 د یو طرف نه او 400-450 د بل طرف. البته دا کار انتقالاتو کې سرعت راولي او د تجارت د دواړو ملکونو زیاتی.
د روسي کې طالب چارواکو د پاکستان حکومت د بارونکو موټرو د چلوونکو لپاره د بيزي او پاسپورت شرایط سخت کړي چې لاملې دواړو خواو کې ګڼ موټر ایثار ولاړي. د کرکټ نړیوال شورا د 2023 کال د کرکټ نړیوال شل اوریز جام مهالویش اعلان کړ. د دې مهالویش لمخې به چې افغانستان په سی ګروپ کې پکې لوبیږي، خپل لومړی لوبه به د جون په دریه مال له یوګانډا سره وکړي، ورپسې به د جون په مال له نیوزیلند، د جون په 13 مال له پاپوا نیو ګینیا او د جون په 18 مال له ویسټ انډیز سره مخ شي. افغانستان خپل ټول لوبې په ویسټ انډیز کې کوي. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام د امریکا متحده ایالاتو او ویسټ انډیز په ګډ ګوربتوب د جون له لومړۍ تر 19 کېږي. پښتون ژغورنی غورزنګ وایي مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجابي صوبې جلم زلی ته وړل شوی او هلته زندانی دی. دا خبر روسه تر دې ورکول کیږي چې د جنوري په 4 په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پولیسو پښتین له اډیالۍ زندانه ناڅرګند ځای ته وړو. د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتین پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل منظور پښتین په جلم کې زندانی شوی دی، خو د نوموړي په خبره پولیسو لا تر اوسه د پښتین پر ضد مقدمه نه ده پړایه کړې. د پاکستان تحقیقاتو ادارې پر پښتین تور پورې کړی و چې غورزنګ یې له بهاره پیسې ترلاسه کوي، خو د پښتین یو وکیل ایمان خان مندوخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 4 مقدمه کې هم پر موکل لګېدلي تورونه بې بنیاده ثابت شول. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د 2024 کال د جمهور ریاست ټاکنو لپاره خپل کمپاینی غونډې پر پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سخت نیوکو سره پیل کړې. جو بایدن د جمعې په ماښام په پنسلوانیا کې خپل پلویانو ته وینا وکړه. هغه وویل چې ټرمپ د جنوري 18 په خپل ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې بیا واک ته راستون شو هغه سلګونه کسان به وبخښي چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه یې هم ثابت شوي. بایدن وویل د کانګرس پر ودانۍ د یرغل په خاطر له 1200 نیول شوي او 900 تنو یې په خپلو جرمونو اقرار کړی او بندیان شوي. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو د نورو 19 پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوي. خلاغ وړاندې څو راپورونه. د بشري حقوقو سازمان وایي دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان جونو ښځو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو د نیولو او زندانی کولو بهیر ودروي او د دوی په بندخونو کې شته بندیانې ژر تر ژره خوشې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو نیول د ښځو د ازادۍ لا محدودیت بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل وروستي بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د دله قوله د بد حجاب په خاطر د ښځو نیول چې طالبانو په خپله هم تایید کړي د افغان ښځو د ژوند د محدودولو لپاره یو بل ګام دی.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د بد حجابي په تور د ښځو او نجونو نیول د دوی سخت اندېښنه پارولې او دا یې له بشري حقوقو بله سرغړونه یاده کړې. د دې مؤسسې د ښځو د څانګې یوې څېړونکي فرشته عباسي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د نیولو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې باید په دې تړاو نیول شوې ښځې ژر خوشې شي.
موږ د هغو کسانو په اړه اندېښمن یو چې نیول شوي دي او موږ د دې پروسې د دوام په اړه اندېښمن یو. طالبان باید پوه شي چې دا له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او ژر تر ژره دې دا عمل ودروي.
اقدامات خود باید خاتمه ببخشن.
د فرشته عباسي په وینا طالبان دا کار د ښځو او نجونو په منځ کې د ویرې او ترهې د رامنځته کولو لپاره کوي څو له خپلو کورونو بهر لاړې نه شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجابه وي او نورې ښځې هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولي. خود نیول شوو ښځو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل هم جمعه ناوخته په یو بیان کې د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو نیول د ښځو د ازادۍ لا محدودیت بللی. دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې د ښځو په وړاندې دا کار باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان را خوشي شي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ هم پرون په خپله ایکس پاڼه په کابل کې د ښځو د وروستیو نیول کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې. هغه ویلي د طالبانو لخوا د بد حجاب په نوم د ښځو نیول او بندیانول د ښځو د ازادۍ د لا زیاتو محدودولو او د هغوی د بشري حقونو د ماتولو لامل کېږي. نوموړي دغه راز د ښځو د ژر تر ژره او له قید او شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. اخوا د طالبانو د یوې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرون د طالبانو دا اقدام غندلی. هغه په خپله ایکس پاڼه پرون لیکلي د افغانستان د زړورو ښځو اختطاف، شکنجه، ځورونه او بې عزتي په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو ستر جنایت دی، د ده په خبره طالبانو ته د تل لپاره درون تاریخي مسؤلیت متوجه کوي. یو شمېر مترزو ښځو هم د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو په اړه اعتراض کړی دی. دغه مترزو ښځو ټینګار کړی چې نړۍ باید افغان میرمنې له پامه ونه غورځوي ځکه طالبان هڅه کوي د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو او د حجاب په پلمه د ښوونځیو په نیولو او د مدني اعتراضونو د ځپلو له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګل مشر ملا فضل الرحمن وایي افغانستان کې به د طالبانو له مشر ملا حبت الله اخونزاده سره وګوري. هغه دا خبره د جمعې په ورځ د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. ملا فضل الرحمن ویلي روانه اونۍ افغانستان ته سفر کوي او په دې سفر کې به د پاکستان د حکومت غوښتنې او دریځ له طالبانو سره شریک کړي.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام فیګون مشر وایي افغانستان ته په سفر کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سمولو هڅه کوي. مولانا فضل الرحمن به د تمې سره سم راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته لاړ شي. هغه د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په یو ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي څو له ملا هیبت الله اخونزاده سره وګوري تایید کړه چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر دغه مخالفې وسله والې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پیښ شي. مولانا فضل الرحمن پرون دا هم وویل چې د تاریخي طالبان پاکستان په تړاو بل طالبانو سره زمینی خبرې ولري. فضل الرحمن چې تل د پاکستان حکومت په تیره پوځي تشکیلاتو ته نږدې بلل شوی په خپلو خبرو کې تایید کړه چې له دې سفر مخکې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلی او د هغوی دریځ او غوښتنې له طالبانو سره شریکوي.
تاسو پر جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادول مفاد او مصالح بخته او نصابي نو په دې حواله سره ما پاکستانی حکومت واکمن خلک دي او سره رابطه وکړه هم په اعتماد
او سره
وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره پر اړتیا کې ده او د هغو مشاورت پرون په وزارت خارجه کې دوی ماته ټول هغه پاکستان چې څه موقف لري څه دریځ لري څه غوښتنه لري هغه ټول تفاصیل چې کوم ماته
مولانا فضل الرحمن کچام خپل سفر مهم وباله خو ټینګار وکړ چې د اړیکو خواله او د وضعیت د لاترینګلتیا مخنیوي د دواړو هیوادونو په ارادو پورې تړلې خبره ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد تیرونی ویلی او د اړیکو د خکولو او د نږدېوالي لپاره د مولانا فضل الرحمن د سفر هرکلی کوي. اخو د پاکستان د خیبر پختونخوا والی غلام علي ویلي سوکاله عوام د افغانستان د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه ده. د ریډیو پاکستان د بیان له مخې غلام علي د جمعې پر ورځ په پېښور کې د افغان پوهنتونونو له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې زیاته کړې چې تراګری د افغانستان خلک سخت زیانمن کړي دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ څو وخت مخکې په یو تحلیل کې ویلي وو چې د پاکستان پوځ او چارواکي له ټي ټي پی سره د مبارزې په برخه کې له افغان طالبانو ناهیلي شوي او په دې اساس پر طالبانو د فشار راوړلو هڅې پیل کړي دي. په دې تحلیل کې راغلي وو چې پاکستان تیر نومبر له خپلې خاورې د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پریکړه هم په دې خاطر وکړه چې د طالبانو حکومت د خپلو غوښتنو منلو ته اړ باسي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کندهار مالداران او د لبنیاتو د پروسس فابریکه لرونکي دی ولایت ته د پولیسو شیدو واردات او اندیښمن کړي وای د چاري تازه شیدو بازار کمزورې کړل. دوی په خبره په دې ورسیو کې پټیر ارزانه باید د ګوندوی هیوادونو پولیسو شیدو افغانستان ته واردېږي چې د دوی لخوا بازار ته د وړل کېدونکو شیدو او تولیداتو په پلوري منفي اغیز کړي. تفصیل په دې راپور کې
د هیواد پکاچه د لبنیاتو د تولید د ستر فابریکا د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس ورسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادی فابریکې مطبوعاتي مسول عبدالوارث عمران وای په دې ورستوي کې د بهر راوړیدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکا به وتړل سي.
لزینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینې نور هیوادونو څخه پوډری بې کیفیته شیدې راوړیږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو په ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولې دي. که چیرې په ګمرکاتو کې البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې پر پوډری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخی دا بندی سی نو تازه شدی بازار پیدا کی او کچیر دا چاره تر سره نسی موش پا یکین سره ویلی سو چی دل تا پا افغانستان که مالداری ورست کر بلی لبشول بیجی.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکه په کندهار او هلمند ولایتونو کې لمالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړی دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې ورستوي کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ش بازار نه لري ځکه پودری شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمد دی، څلور غواګانې لرم. زما تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې د دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړو. مخکې خو لا د شیدو نرخ ښه لوړ و، دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس دا څومر کېږي چې دغه د شیدو نرخ ښته سوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چدي دا ګران دی.
زما نوم احمد ولی دی، ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو دانه غوا لرم، د غوا څخه دل وشه د ملکو ته راوړم. مردي ما اسلامي امارت ته دغه غوښتنه لرو چې دغه پوري شیدې بندې کړي. نو دا مسلمانان ګرځي دا یو غوا لري در بدر کې ټوک ټوک کوي، دغه ته ګوري چې دی ولا کاغه مصرف جوړي.
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا مهال په دغه ولایت کې 1440 د غوا او فارمونه سته چې د کال 1440 میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهر د راوړیدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د مالداران سره چې د مالداران سره په ټولو سوالي کې مجلس لودي دغه پرمداران سره کم شي په ډیری تمنسي وي شي نه خرڅ دي. نو پر منظم پلان باندې کار شروع دي ان شاء الله چې موږ به یو وکولای سوچ څنګه د بازار دي بازار پیدا کوو، بازار د دې چې دی په لور کې قیمت باندې متخصص کو. موږ په دې پلان باندې وخت ان شاء الله په پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 ته رسیدي چې دوی لوی او درې کوچنی دي. په دغه فابریکو کې لشیدو مستې پنیر چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
ډیره مننه چې تر اوسه راسره وی او ازادي راډیو مو اورېده. اوس هم لږمنه سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت پروګرامونه خبرېږي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. کچیرې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ عمر په پام کې ونینیول شي کومې ستونزې رامنځته کیږي؟
هلک لپاره چې کومه چې نور کورې دوی د هلک سن په نظر کریم شو چې د دوی څو یو ورځ څو کلان ده چې په هماغه اندازه دوی ته ښځه وکوي. داسې کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي.
او کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدي کیږي، هلک او جلی حتی یو دی بل له عمر نه هم خبر نه وي په دې اکله څه وي.
دا په کرنه کې د مور خپل چې دا جلی ځان ته کوم او که زوی ته کوم، مور په نظر کې نه نیسي د جلی کورنۍ هم دا په کرنه کې چې دا هلک موږ ځان لپاره کوو که جلی ته کوو.
چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کیدلی شي.
د سن سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټولنه غته خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې کله انګور راودوي لاغه وروسته وایي چې د دې جلۍ خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیاتې شي چې د زوی هم په مخبره ذهنیت اړوي. بیا نو هماغه وي چې هغه هم خپلې میرمنې ته وایي چې له ما څخه مشره یې، داسې باید نه وای شوي. میرمن له میړه څخه په عمر وړه وي. حال دا چې له واده مخکې له جلۍ څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکی میړه دې په عمر وړکی دی، آیا ستا رضایت شته که نه. د کابل اوسیدونکي لیما وایي چې په پیل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي، وروسته بیا د جلۍ د عمر زیاتوالی هغې ته پیغور کړي.
الک لپاره چې کوم چې نو کورې دوی د غلک سن په نظر کریم شو چې د دوی څو یو ورځ څو کلان ده چې په هماغه اندازه دوی ته ښځه وکوي. خو ولې وروسته چې کله دوی ورسته ښځه وکوي د نجلۍ سن ته توجه نه وي کړې، هغه ورته کوي. خو وروسته له کوستې نه بیا چې هلک خبر شي بیا خپله د ابنې هلک او نجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې د دوی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی سي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلې نه، سترګې دې نه درلودې. وروسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې. اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي په ډېری مسایلو کې. د نجلۍ سن چې کیږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي، د دې عقل پوره وسي. خو ولې هلکان چې باید له دې نه 15 کلی سن وړوکی وسي، د دوی عقل پوخ سوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې، په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کیږي چې دوی نشي کولی د یو د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی چې په خواستګاري باندې د هلک لپاره نجلۍ ګوري، باید دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د نجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده، څومره زده کړې کړي دي، په کومو شرایطو برابره ده، آیا د دوی له زوی سره دغه نجلی وای کنه وای نو رست تر هغه دی دوی کوستا ورته کوي او همداسې خلکان هم برعکس کم لیدلی و سی ډیری خلکان سیمه غړتی ولی وړی وړی چونه لشلو لا تل سو ټیټه کوم رنجنه ورته کوي تام دې تړاو باندې ډیر کله دی الک مور پلار ملامت دی ونجلې کتلې د سینه د څه دوی دی په پټو سترګو باندې ورکړې دا یا دوی نالیدلې کړې دا دوی ورغلی دی تبان په خسرې باندې چې یو جدري ځل خبرتي د رنجلې کتو ته
د خوست ولایت په یو شمیر سیمو کې بیا خور او لور لخپلوانو پراته بل چاته نه ورکوي. دوی ته دا مهمه نه وی چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري. د ډیر عمر جلی ځوان الکته او وړه جلی سپین سری سړی ته ور ودی وي. د یاد ولایت اوسیدونکی اکبر خان په دې اکله وایي
خپل خوست ولایت کې بعض سیمو کې دا سم کېږي خاصې پوس ویسې جلۍ یا الګ سي پیدا سي پوسیزنی کې سره ورګړي وي نو عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي سیزنی جلکۍ عمر او د الګ عمر مناسب وګڼلی شي نو دا خو عمر باید دوی دو په نظر کې ونیسي بیا په بل منځ کې سره واده وکړي نو خامخا د هغه کور کې بیا د الګ ته د کوم انډیوالان ملګري دا هم د پیغور په ډول د یو ډول یې چې دا زړه ښځه درته کړي یا کور کې بل څه داسې ودونه سي وي اکثره دا سې دي د مونږ د ګڼو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ خواښه په پام کې نه نیسي د دې سبب کېږي چې د ځوانانو ژوند له پیل څخه په جار او جنجال پیل شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي مریم وایي
هلکانو ته د خپل پزړه وادر نه کوي چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې. متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي مور یې وایي چې زما پزړه وکړه، پلار یې وایي چې زما پزړه وکړه، ورور یو سوایی، بخوری بل سوایی، قوم خیشه قارب بل سوایی. دا دی چه پا افغانستان که نسبتا 90% واده چی دی نرمال واده نیدی، یعنی دی کورانه پا خواخه دا اوسم چه یو حلک تا زی واده که خپل موری و دا جلی خایسته دا دا می خواخ شو چه خکاری زده دا اغا ظاهری گوری، اغا باطنی نگوری چه اغا سگه دی. نو پا افغانستان که چه جلی یعنی عمری باطن اسکالا پورته شي او دواغه ته وایي چې زړه شوی په افغانستان کې ورته وایي چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وایي ته باید واده وکړي. نو هغه عمر ته نه ګوري، یعنی هغې فکر ته نه ګوري، هغې نظر ته نه ګوري. نو همدا دي چې په افغانستان کې وایي واده وکړي، همدا خبره ده چې واده وکړي، ماشومان راوړي. نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشحاله وي، خوشحاله دی. نو داسې مشکلات ډېر دي زما په نظر چې هر څوک خپل فکر او خپل په زړه واده وکړي سم عمر باندې یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي نو هغه یو خوشاله ژوند کولی شي. دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زمونږ چې وګوري خوشاله نه وي. زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کوي؟ ځکه چې هغه خوشاله ژوند نه لري. زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا نجلۍ زمونږ نه خوښېږي. آیا دا نجلۍ تاسو خپل ځان ته واده کوي؟ نه، تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل علاقه ته. نو داسې دي چې په افغانستان کې هیڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي، ناموافقه واده وي. ما په خپلو سترګو لیدلې ده داسې نجونې وو چې عمرې تر دېش نه پورته و بیا چې واده کول نو د خسرګاری ورته ویل چې ته زړه یې، ستا ماشوم نه کېږي، ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره. کله چې انسان افسرده شي، کله چې یو چاته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی، هغه به خپل ناامیده کېږي که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی. زیاتره ما خپله په سترګو لیدلې ده چې کورنۍ پورې ورته وایي، مورې ورته وایي، حتی خپله خاوند یې ورته وایي.
د تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي. خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي، بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بس کول د حل لاره نشي کېدلی. ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي. په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې. هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د منی او میړه ترمنځ د ستونزو لامل شوې ده.
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې نږدې خلکو کې یعنی ضرور نه سړی وایي چې د ما څوک یا څوک کنه، یعنی ډېر زیات هم لیدلې ده، په خپل فامیلو کې هم لیدلې ده چې د عمر فرق څه ده. لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده په کورنۍ کې. د دوی په شخصي زندګي کې ډېر زیات ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې، حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ طرفه، نو والله د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات یا زنډ یو کال زنډ وزي څو میاشتې والله عمر یې ډېر ده. دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی، یک اولاد راوړي یا کسه مشکلات وي، دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و. نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغې نه ده چې په دې کې دا تمیز یا فرق وپیس دی. آیا دا د رښتیا د عمر تاثیر ده او که بله کومه څه خبره ده یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده؟ خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخېږي، د عمر پیغور ورکول کېږي. کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپل سترګو باندې لیدلی.
بله، څومره بیا دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده، مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي؟ حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده، عمر د تېرېږي. څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي؟
بالکل، دا صحیح خبره ده. عمر د انسان په لاس کې نه ده، او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تا نه عمر کې دونه وړکی ده ته ورسره واده کوې که نه کوې. اوله مشکل له دجې نه جوړېږي. که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده نو زه به نه ورسره کوم واده. اوله غلطي خو دلته وي، د موږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه کوي. او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي. حتی ماشوم نه پیدا کېږي، هغه دونه په تکلیف کېږي، په رواني تکلیف باندې اخته کېږي. د دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي، دا په دې باندې کړېږي له مختلفه هغه طرفونه له مختلفه شکلو باندې. نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې، ډاکتران وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسم د هغې په رحم باندې تاثیر کوي، باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته. دا فکر نه کوي چې دا به زیاتره کورنیو کې چې دا به په دې رقم باندې تاثیر کوي یا به دا خبرې دې ته هېڅ توجه نه ستره. ډېر زیاتو مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دغه وجه باندې.
بله، تاسو ډېر ښې خبرې ته اشاره وکړه چې پریکړام د کورنۍ نور غړي کوي، مثلا د دوو کسانو واده کوي، عمر ته یې وګوري، سن ته یې وګوري، او بیا ملامت اولم بېرته نجلۍ کې استخو غټه. دا مسایل دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي؟
مشران ته دا کول پکار دی چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي د بل چا لور راولي یا خپله لور ورکوي، دا په مد نظر ونیسي. که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبره وي او که نه، که چېرته کورنۍ د دوی پوهوي، اول دا هېڅ مشکل نه دی د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی، ځکه چې دا نجلۍ چې وړه کوي په کم عمر کې واده کوي، بیا له هلک نه هم وړه کوي، د هغې عقل خام وي، هغه خپل ژوند ښه مخ ته نه شي وړلی، ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي. او که عمر زیاتې دي، ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده، خپل میړه ښه درک کولی شي یا خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي، د خواښې خسر خدمت کولی شي، په دې باندې پوهېږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده، د کم عمر کې سدا هغه ورته بوج پې باندې راځي، دا خدمت ورته بالاخره دغه خبرو وجه نه هم او دغسې چې له بوج نه نیسي وتی ورته عذاب کاریږي، نو بالاخره په کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات له همدې وجه نه راځي. او که عمر یې زیات وي، دا په دې باندې پوه شي، هوښیار یي، عقلي پوخ یي، په دې فکر کولی شي چې آیا د ما خپل کور کې د خپل مور او پلار خدمت کوو، د خویندو ورونو، نو دا هم د ما مور او پلار دي یا دلی ما کور ده، نو هیڅ ستونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پېښې نه راځي، لکه څنګه د خواښې او دینګور د خسر او دینګور د ورور او د ورندار په منځ کې دغه خبرې راځي، کته پورته بالاخره حتی تر طلاق پورې، د ښځې تر پرېښودو پورې، تر بلې ښځې کولو پورې، دې شیانو ته به هیڅ نوبت نه رارسي. ډېره مهمه پرېکړه ده چې باید مشران دغه پرېکړه چې کله کوي دغه ټول شیان مد نظر ونیسي، چې په دندنې زموږ دغه پرېکړه کې څومره ژوندونه ابادېږي او څومره ژوندونه زندګیګانه بربادېږي.
که تاسو له خپلو تجربو نه راته وایي، آیا په ګډ ژوند کې یو د بل درک کول، یو بل ته احترام کول دا مهم دي، او که ټوله ورځ په دې باندې بس وسي چې ته څلور کاله له ما غټې، ته دوه کاله له ما غټې، د سنو سال بس وسي؟
نه نه، بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده، هېڅ ارزښت نه لري. انسان ته عقل او فکر مهمه ده، احساس مهمه ده، ټوله نه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده. کله چې یو انسان احساس درلود، خدای دې وکړي چې د هغې عمر څومره هم زیاتې لالک نه، چې هغه با احساسه وي او درک ولري، نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه، یو کور نه، یعنې د هغه شاوخوا څومره فامیل ده، یو هغه کې راځي که نه، کورنۍ یې دا ټولو سره ابادېږي، ټولو سره ښه کېږي. زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د موږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم، خپلو سترګو لیدلی حال چې یوه ښځه پوه وي، یوه ښځه تعلیم یافته وي، که عمر یې زیات هم وي، هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده وي، د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ته رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي، د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي، خپل اولاد، خپله کورنۍ، خواښې، خسر، درور، د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي. نو احساس او درک انسان ته ډېره زیاته مهمه ده. نظر دې ته صحیح عمر ورباندې بحث وسي چې ته غټه یې، تا عمر زیات ده، تا عمر کم ده، نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده، په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي.
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بس کېږي، څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی سي؟
ډېره زیاته. اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي، یعنې ډېره زیاته یې تاثیر لاندې راځي، د روحي فشار لاندې راځي، له خاوند سره یې اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي. کله چې د یوې ښځې اړیکه له خاوند سره خراب شوې، نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري، ځکه چې د خاوند په سترګو باندې یو بل کور ته راځي، خپل مور پلار هر څوک پرېږدي، د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي، د هغه مور پلار، د هغه خور ورور، د هغه ټول فامیل را خپلوي د هغه له خاطره. نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي، نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري، بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي، نور د هغو اړیکو نه پرواز ته او نه خاطر کولی شي، ځکه ستونه برداشت وکړي. د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه وي، کله چې هغه ډکه شي، نو ظاهر خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي، فامیل خرابېږي، اولاد تربیه خرابېږي، ناسالم اولاد بدلوي جامې ته، نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقم وي، د هغو ذهنونه به هم خرابوي، ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي. یوازې یو ډېره معمولي خبره، ډېره یو معمولي خبره، که دا خبره نظر انداز شي، نو هېڅ خبره هم نه ده، او که بحث پرې باندې وشي، نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي.
او بله موضوع که دا ولرو کورنیو ته، چې مثلا کله چې تاسو واده کوي، هر رقم چې خوښیږي په پیل کې هماغه نظر کې ونیسئ، مثلا کله چې واده وسئ، لږ وروسته تاسو په شیانو باندې بحث کوئ چې هغه د ښځې په واک کې نه وي، دا به څومره منفي پایلې لري؟
بالکل منفي پایلې لري، ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره وي، د خپل ژوند اختیار نه لري، کوي د خپل ځان ته ژوند چې ټول عمر سره تېروي دی هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي نور په آینده ژوند کښې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نه شي کوی د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نه شي کوی ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم نو ما ته دا هر څه بې معنی دي هېڅ کومه معنی نه لري
بلې په کورنیو کښې دا هم لیدل شوي چې مثلا کله یو میړه له ښځینه یې عمر کم وي سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نه شي ورته پوره کولی دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده په دې باره کښې څه وایې
او بالکل صحیح خبره ده ټول د مونږ تاسې سترګو لیدلی حال ده د مونږ په کورنیو کښې د مونږ په خپلو د زیاتره جایو کښې لیدل کېږي بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بېکاره وي خپله به هېڅ د یو د مونږ پښتو کښې یو متل ده وایي د دوه خرو وربشې به سره نه شي بېلولی او په داسې حال کښې چې ښځه به یې ډېره با استعداده وي یو ښه فامیل نه به یي پوه به یي هوښیاره به یي خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خو بانه عمر زیات ده یا ته زړه یې یا ته دا کار نه شي کوی یا مختلفه شکلو باندې په مختلفه خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړېږي
دلته څه کول پکار دي باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا کړه په پښو ودرېږي او که ټول عمر راسي د ښځې غوږ ته ناست وي چې عمر دې غټ ده دلته څه کول پکار دي
بالکل بالکل دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دای خپلې ښځې ته کښېني دا خبرې وکړي له دې نه بهتره دا ده چې ژوند یې ورسره ښه سي خپله زندګي ښه مخکې ویسي دې خبرې نه صرف نظر سي خپله آینده جوړه کړي خپل ځان د کار او د کسر د یو څیز چښتن کړي چې آینده کښې له ده نه اولاد یو ښه زده کړي یو ښه خبره مثبت پوینټ له ده نه واخلي نه داسې دای خپلې ښځې ته کښېني ووایي چې تا عمر زیات ده په دې خبره باندې ده ته نه روزي خپله راځي نه دای د کسب چښتن کېږي نه دای د دولت او د کور چښتن کېږي علاوه په دې باندې چې ده به ژوند په دې خبره باندې خرابېږي له خپلې ښځې سره به یې اړیکې خرابېږي یو ناکامه ژوند ده یو خرابه ژوند ده چې دوی به یې سره مخ ته وړي دا رقم نارینه چې دي دې باندې فکر وکړي چې دا خبره بې معنی ده خپله لاره چاره داسې برابره کړي چې د یو حلالې روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي چې خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق را وړي او په ارامه باندې خپل ژوند سر ته بوزي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامته اوسئ
آمین خیر سل تاسو هم مننه یو نړۍ
قدر منو دوستانو په دې علاج چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واټساپ شمېره ده 00420211416401 دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چارې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم د درسی ساعت یو بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون وړاندې کیږي د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوې او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو نننۍ خپرونه یو په زړه پورې او نوې موضوع ته ځانګړې شوې او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده په دې برخه کې به واورئ چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه څنګه دې نتیجې ته ورسېد چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي زو او د دې جغرافیایي چاپېریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ
دو موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل امریکایي فضا ګرځېدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو او ګرځېدلو نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډیره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی، او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندې هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګو په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنی له 800 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پېښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې، او په اوسني وخت کې د یویشتمې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل، او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یویشتمې پېړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په یویشتمې پېړۍ کې ډیری علمي څیړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیزي جغرافي ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافیا د کرهنې لپاره مناسبه ده کیه، او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیا یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایطو لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنی وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنیو او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي، او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلق پکش او کرونده اخته دی. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلق پکش او کرونده اخته دی او بیا د غرونو او د دشتو داسې غرونو او دشتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښیږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټ نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوج څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوج زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوج هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوج کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی. په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي. نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی، وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زده کوونکو، کرهنیزه جغرافیه یو پراخ بحث دی او په راتلونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وګدو چې وی په زړه پورې مسالې ته ځانګړې شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کومو سیمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتان رنګ، بلونکو نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي چې سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یاد شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورښتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ، او د سترګو پزی او د سر د کوپړې جوړش او د نورې ځنګړچاوي. تاسې په تصویر کې ویني تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنگ نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورشتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورشتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګې، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري. ګرګوتي یا تاو سوي پیچل سوي ورشتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شوندانې غورس دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او ورشتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستکو په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نسته. سور نژاد لرونکي کسان چې دی یادیږي دی د ژیړ نژاد څخه اخیستل سوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریزې یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم سي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي، لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسېدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي، لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسېدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی. او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې په پوستکي راټولېږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي ایپیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن داسې تور رنګ لرونکي وي. د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکی زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکی د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تېرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متحده سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي. د انسان پوستکی غنمرنګه ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي، په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تېرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره، لکه چې ورڅخه یادونه وشوه، د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهانو باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد له شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د لمنځوړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریات خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 22 ماده کې درج شوې ده چې د افغانستان په ادبابو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق پیدا کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز دکونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
راکرم بلاستی بلبل تر دیر یاد.